אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
در مناوریدین کو السلام علیکم ز نو شب آشنایم د دوم پښتو خبری خبرونه په پایل کې پام وکړئ د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
طالبان وای د قطر په خبرو کې کومه پریکړه تر وسه نه ده شوی برتانیا وای د تروریزم سره د مبارزې لپاره دا مهمه ده چې پاکستان د تروریستي ډلو په خلاف اقدام وکړي او امریکا او جنوبی کوریا پریکړه کړې ده چې سکل و غټ په سرلنی نظامی تمرینات نه کوي
قدر مناوریدین کو پاروان خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم اوري کندار او شاوخوا سیمو کې سیلاب ځپلي خلک د مرستو په تمه دي
مالا ډیر په ځا کو ډیر خو نه کړی د بل په خونه کې وځي خې ناش دي چې نه غاز نه بوټي نه کاغذ د پر دنیا شي نسته
خوست او پکتیا کې ورسته یو رښتونو مسافر لستوند سره مخ کړی
زغل امیر او چوغا دو موټر چپاو یو سره چپاو ډیر نفر په زخمیونو په مرزکا کې او یو بلغار سوپر موټر او چپاو
ولسمشر ډونالد ټرمپ وی شمالي کوریا نشي کولای چې هم اټومي وسلې ولري او هم اقتصاد خشي قدر مناوریدونکو دا او نور رپټونه ورو سخبريږي او زرته عاشق الله رحیم زی او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان چولند خبرونه اوري وسلوال طالبان وای د قطر په مرکز دوحا کې د امریکایي هیات سره خبرې په تدریجي ډول روان دي پریکړه نه ده شوې خو پرمختګ شوی دی طالبان نن په ویلامی کې ویلي دي څنګه چې مسلې ډېرې مهمې او حساسې دي نو ځکه محتاطانه ګامونه اخیستل کیږي په ویلامی کې ویل شوی چې په مذاکراتو کې په دوه موضوعګانو له افغانستان د امریکایي قواو پاتلو او د افغانستان د خاور نه د نورو په ضد د کار نه اخیستلو په جزئیاتو خبرې روانې دي
په هلمند قندهار فراه او هرات کې سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولې دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي چې په قندهار کې ورمشپه په سخت باران او سیلابونو کې شلته نمره شوې دي اوچا پرون په خپل راپور کې وویل چې دا کسان چې ماشومان هم پکې دي د قندهار د خار ترڅنګ د ډن دامان په پنجوایی ارغنداب او د سپین بولدک په ولسوالۍ کې مړ شوې دي او لسنه ماشومان لا درک دي او چا زیاته کړې ده چې سیلابونو د قندهار په خار ولسوالیو کې د استوګنې تر 2000 زیات کورونه او عامل منفعت تاسیسات تخریب کړې دي سیلاب ځپلې خلک خوونځیو جماعتونو حکومتي ودانیو او نورو سیمو ته انتقال شوې دي یو بې کور شوی کس داسې ویل دي
زه نه پازاب کړیو چې ترباسه پوری وړې رسخوري دي شیا کالی رسخوري دي لاندې باندې شیا رسخوري دي یو نور شي چې په کور کې رسخوري دي مالا ډیر پازاب کړیو ډیر خو نه کړیو د بل په خونه کې وځي خې ناش دي چې نه غاز نه بوټي نه کاغذ د پر دنیا شي نسته
د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت بیا ویلي دي چې په قندهار، هرات، هلمند او د فراه ولایتونو کې سیلاب ځپلو کورنیو سره مرسته شوې ده
د افغانستان جمهوریت رئیس د انتخاباتو د کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د دارالانشا مشران او غړي اعلان کړل د افغانستان جمهوریت رئیس د کمیسیونونو غړي د خپل صلاحیتونو نه د ناوړه استفادې په تور له وظایفو لری کړل او نن یې نوي کسان اعلان کړل د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نوي فرمان په اساس چمنشاه اعتمادي د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون او حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا مشران ټاکل شوې دي
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي چې د روان میلادي کال د فبرورۍ په میاشت کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله د تیرې میاشتې په نسبت درې برابر ټیټه شوې ده دغه ګروپ وایي چې دا ځل یوازې د افغانستان په ولس ولایتونو کې ملکی کسان مړه یا وژل شوي دي او په ولس نورو ولایتونو کې هیڅ ملکی وګړی نه دی وژل شوی او یا نه دی ټپي شوی د ګروپ په اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی د معلوماتو لمخې 13 میاشتې او 16 ملکی کسان وژل شوي او 950 نور ټپي شوي دي
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ملک د زینو سیمو د اقليمي وضعیت لکبله د مشورتي جرګې په ځندولو غو روان دي د سولې د عالی شورا ویان احسان طاهری ویلی دی څرنګه چې په مشورتي جرګې کې باید د غونډ افغانستان استازي ګډون ولري، نو د سولې د عالی شورا د دارالانشا او د مشورتي لوی جرګې د بندوبست دارالانشا د لوی جرګې په ځنډولو غور کوي.
نمایندگی همه شمول از مردم افغانستان در لوی جرگه داشته باشیم یا هم لوی جرگه را به خاطر همه شمولیت موضوع که نماینده های مکمل مردم افغانستان در این جرگه اشتراک
باشیم. سنتایری وویل در طول نمایندگان و پگردون فکر که چه افغان شموله مشورتی جرگه جوڑه شی.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا متحده ایالات په دې حقله معلومات راټولوي چې پاکستان خو د هند یوې جټ الوتکه درا غورځولو لپاره د امریکا سخت F-14 ډوله الوتکه نیو استعمال کړي. دغه الوتکه امریکا پاکستان ته ورکړي دي او د استعمال لپاره خاص شرایط لري. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شال ولی.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي که د پاکستان هوایی ځواکونو په کشمیر کې تیر هفته د هند هوایی ځواکونو د جټ الوتکې پر غورځولو کې د امریکا د F-14 ډوله الوتکه استعمال کړي، ممکن چې دغه کار د هغو دوه اړخیزو موافقو نه سرغړونی چې واشنگټن او اسلام آباد یې د الوتکو د خرڅلاو په وخت لاسلیک کړی وي. پاکستان ویلي دي چې د هندۍ الوتکې د راغورځولو لپاره یې د F-14 جټ الوتکه نوه استعمال کړې. د امریکا د سفارت په بیان کې راغلي دي چې موږ له دغو رپورټونو نه آګایو خو په دې اړه نور معلومات راټولوو. پاکستان وایي چې دا اقدام یې د خپل ځان د دفاع په خاطر کړی و. د امریکا د سفارت وی وایندې تر رویټرز خبري اژانس ته وویل چې موږ د خپلو دفاعي وسلو د غلط استعمال په اړه لګول شوي تورونه ډېر جدي نیسو. معمولا کله چې امریکا پر یو هیواد وسلې پلوري نو د استعمال په اړه ځینې محدودیتونه هم پرې لګوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوري. برطانیا وایي د تروریزم سره د مبارزې لپاره دا مهمه ده چې پاکستان د تروریستي ډلو په خلاف اقدام وکړي. د برطانیې صدر اعظم تیریزا می د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره په تلیفون خبرې کړې دي او دا یې مهمه ګڼلې چې پاکستان د تروریستي ډلو په خلاف باید اقدام وکړي. تیریزا می ویلي دي چې دا کار د نړیوال تروریزم پر ضد مبارزې سره مرسته کوي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په هندي عسکرو د ځانمرګ برید نه وروسته هند او پاکستان دریم جنگ ته نږدې شوي وه. هند په پاکستان تور لګوي چې د جیش محمد ډلې ته یې پناه ورکړې ده خو پاکستان دا تور نه مني. د جیش محمد ډلې ادا کړې چې په کشمیر کې په هندي پوځیانو برید هغوی کړی.
په سوریه کې کوردی ملیشي چې امریکای تر شا ولاړه ده وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو سره سخته جګړه روانه ده. کوردی ملیشي کوشش کوي چې د داعش وروستی مرکز ترینه ونیسي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو نن د داعش مرکزونه بمباري کړي او د هغوی د وسلو یو ډیپو یې تباه کړی ده. د سوریه دیموکراتیکو قواو د همدې تیرې جمعې په ورځ د داعش په خلاف یو ځل بیا تعرضي عملیات پیل کړل. هغوی د عملیات د دې لپاره ځنډولي وو چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو نه ملکي خلک وباسي.
د سودان په مختلفو ښارونو کې خلکو د محکمو په مخ کې مظاهرې کړې دي او د مستبد جمهور رئیس عمر بشیر د واک نه لرې کېدل غواړي. تقریبا دوه نیمې میاشتې کېږي چې خلک د جمهور رئیس په خلاف راپورته شوي دي. دا مظاهرې د سودان د مسلکي کسانو د ټولنې په غوښتنه شوي. په خپله جمهور رئیس عمر البشیر د اجازې اخیستو پرته په مظاهرو بندیز لګولی او تیره میاشتې اضطراري حالت هم اعلان کړ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د استونیا په جمهوریت کې نن پارلماني انتخابات کیږي. د دې خبر تفصیل مینا سعادت ولی.
ګرچې صدر اعظم جوری راز او د هغې ګوند په راتلونکو انتخاباتو کې مخکښ ټیم دی خو اوس هم د فار رایټ ایکر د ګوند سره سخت رقابت لري. مخالف ګوند خلکو ته د اجتماعي مرستو د ډیریدو ژمنه کړې ده. پیټر جانس یو رای ورکوونکی وایي چې دا به ډیر د خپګان ځای وي چې جمهوري خواهانی وبایلي لکه څرنګه چې په اروپا او امریکا کې بایلو ده. په 2008 کال کې استونیا لومړنی ملک و چې د روسیې د سایبري جګړو ښکار شو. د سایبري یرغل نه وروسته اوس استونیا په نړۍ کې د پرمختللي ټکنالوژي خاونده ده. راډ سیمون یو رای ورکوونکی وایي چې اوس راغلی یم چې رایه ورکړم. تیر ځل مې رایه نوه ورکړې خو اوس پوهیږم چې زما رایه زموږ د هیواد په راتلونکي اغیزه کوي. په استونیا کې خلک د ډیجیټل سیستم له لارې د سیاستمدارانو سره خبرې کوي، د هغوی د پروګرامونو باندې ځان پوه کوي او بیا د خپلې خوښې کاندید ته په همدې کمپیوټري سیستم له لارې رایه ورکوي. د دې پرمختګ علت د ای استونیا په نامه یو پرمختللې پروژه ده چې خلک یې د دولت سره نښلوي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. امریکا او جنوبي کوریا پریکړه کړې ده چې سږکال به غټ پسرلني نظامي تطبیقات نه کوي او پر ځای به د ټیټې کچې تمرینات کوي.
د هالند یو تابش په سوریه کې د یوې برتانوي نجلۍ سره واده کړی او یو ماشوم هم لري. اوس غواړي چې بیرته خپل هیواد ته ستون شي. 20 کلن یاګور رادیک د کردستان د کردانو د یو زندان نه مطبوعاتو ته ویلي دي چې د شمیمه بیګم په نامه نجلۍ سره یې واده کړی او یو ماشوم هم لري. شمیمه بیګم د واده کولو په وخت کې 45 کلنه وه.
او وروستی خبر دا چې په فرانسې کې چارواکو هغه 40 مهاجر نیولی دي چې په پټه یو کښتۍ ته ختلي ول او غوښتل یې چې برتانیې ته لاړ شي. پولیس وایي مهاجر د کالی په بندر کې چې کښتۍ په کې لنګار اچوي او څوک په اسانۍ نشي ورتلی ننوتي ول او بیا یې کښتۍ ته د جګېدو دپاره زینې ایښي وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.5.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د کندهار او هلمند په ولایتونو کې د سیلابونو له کبله 2 تنه مړه شوي او 13 نور ټپیان دي. دغه راز 3000 نورې کورنۍ له خپلو کورونو نه بې ځای شوي دي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل پاکله رپورټ را لېږلې.
یو وتاک ونړېدی، لاس یو پاو باد بل ونیست، تقریبا 15 وتاکه پکښې ونړېدل.
د کندهار ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له کبله تر اوسه د 10 کسانو د وژل کېدو او د 13 نورو د ټپي کېدو معلومات ورته رسېدلي، خو ممکن دغه شمېر بدلون وکړي. د کندهار په مرکز او ولسوالیو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو د معلومولو لپاره لا هم پلټونکي ټیمونه په سروې باندې بوختي.
د کندهار د ښاري سیمو یعنې ناحیو په شمول په ولسوالیو کې شیدان سوي دي چې در 10 پورې مشت ارکام راغلي دي. نو هغه مو موس ټیمونه مذب کړي دي چې د دقیق ارکام تر موږ پر راورسي، او 13 نفره زخمیان سوي دي چې هغه یا دیوالونه یا خونې پر نړېدلي دي. خو د پیښو په وړاندې د مبارزې د ریاست د معلوماتو له طریقه د هغو سره د 10 میلیونو افغانیو د مرستې وعده سوې ده. نو امید مو دا دی چې څومره ژر به یې دغه زموږ په اختیار کې راکړی سي تر څو د اړمنو کورنۍ پورې ورسو.
د سر او ځان ډیر تاوان د کندهار په مرکز، ارغنداو، پنجوایی، سپین بولدک او دامن ولسوالیو کې رامنځته سوی دي.
زمونه په عذاب کړي یو چې تر بسه پورې وړی رسخه وړي دي، شیا کالي رسخه وړي دي، لاندې باندې شی رسخه وړی دی، یو نور شی چې په کور کې رسخه وړی دی. بالا ډېرې په عذاب کړي، ډېرې خوندک کړي د بل په خونو کې. اوس یې خی ناست یو چې نه ګاز، نه بوټی، نه کاغذ، د پر دنیا شی نشته.
د کندهار ښار شمالي او جنوبي برخې چې سیلابي اوبو پکښي د استوګنې لسګونه کورونه زیانمن کړي، اوسیدونکي د اغیزمنو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې د کور ټول وسایل او د اوسیدلو امکانات یې له لاسه ورکړي.
او د کور ګرشان هغه چې پراته چې ټوله د یو مخه کالي دي، کلوشي چې که کوربچي چې ګرده د یو مخه څه ګرده پیسله کړي دي، هغه چې پراته چې ګوره ټوله ګرده بخره کړي چې خونې ګرده پر هغه البانې درولې دي، ګوره ګرده اوبه چې پشکه ولاړې چې تقریبا 40 سانتي اوبه ته ولاړې وې.
په ورته وخت کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره د حکومت او مرسته کوونکو ادارو تر څنګ تجارانو هم خپلې مرستې پیل کړي. پانګوال تر ډېره پورې د تودو جامو، خوراک او د موقتي ځایونو په برابرولو کې مرسته کوي.
ما ته دوه کڅوړې ډوډۍ د ورځې رسولې وه، کڅوړه ډوډۍ راکړې. دا حکومت ما د دغه خلکو سره کړی دی د غرمې خوراکي.
په کندهار کې د اسرائیلي کمیټې غړي وایي چې تر اوسه په دې ولایت کې 1200 کورنۍ سیلابونو ځپلي چې ورته د مرستو رسولو پر لارو چارو باندې کار پیل شوی دی. د کندهار په گاوند د هلمند په ولایت کې هم سیلابونو 12 تنه مړه کړي او 1000 کورونه تخریب کړي دي. په وژل شوو کسانو کې کوچان او سیمه ییز خلک دواړه شامل دي چې د لشکرګاه په خوشکاوه او ګرمسیر ولسوالیو کې ژوند کاوه. بلې خوا ته د زابل سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د واورې په منځ کې ګیر 400 مسافر یې ژغورلي او نن سهار هغوی خپل سفر بیرته له سره پیل کړي. په جنوبي ولایتونو کې وروستي اورښتونه په 15 کالو کې بې ساري بلل کېږي چې عامو خلکو ته د سر د زیان تر څنګ مالي تاوان هم اړولی دی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا راډیو، کندهار.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 12.6 FM 100.5. درنو اوریدونکو، رپورټوم واوریده. د بارانونو او سیلابونو له امله کندهار ولایت خلکو ته د رسیدلو زیانونو او شو مرستو په هکله د کندهار والي حیات الله حیات لږه شیبه مخکې امریکا غږ آشنا راډیو سره مرکه وکړله. هغه د کندهار په هکله وویل:
له یوې خوانه خلک د بارانونو ته ډېر خوشحاله وو، ولې بدبختانه له بلې خوانه په ځینې سیمو کې چې په کندهار کې هم یو د هغه ولایتونه ده چې باران زیانونه واړول. زه په اول قدم کې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د زړه له تله مننه کوم چې دو تقریبا د کندهار په اوو ولسوالیو کې په تقریبا 15-16 ځایونو کې چې خلک د سیند په منځ کې بند پاتې ول، دو د هوا له لارې او د ځمکې له لارې تقریبا د 1500 شاوخوا هیوادوالو ته نجات ورکړه او د سیند نه یې وژغورل.
والی صاحب، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې یا اوچا په خپل بیانیې کې ویلي چې د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د ماشومانو په ګډون 60 تنه وژل شوي دي، په داسې حال کې چې د طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت مسؤلین وایي چې د سیلابونو د امله د قربانیانو شمیر تقریبا 100 تنو ته رسیږي. هغه اصلي او کره شمیره چې د تلف شوي دي، ځاني او مالي زیانونه رسیدلي خلکو ته، څومره دي او څه شی دي؟
کراش میری هغه چې موږ نن ماخام پورې د خپل ولسوالانو او د امنیتی پرسونل په واسطه باندې د ولسوالۍ نه واخیستلې، موږ تر دې دمه 15 شهیدان لرو او 250 زخمیان لرو. د دې تر څنګ 4300 او 3000 کورونو ته یا مکمل کورونه تخریب شي او یا قسمی، همدارنګه 1200 د کوچان هم د دې سینونو لکابله متاسفانه ضرر لیدل ده. 133 زراعتي برمې دی وبو داغ شوې دي، 22 مسجدونه، 11 خوانزیا او تقریبا 4000 نه اضافه جریبه زمکه دا سیلابونه وړه ده. همدارنګه 45 کاریزونه د دې سیلابونو په واسطه باندې خراب شوې دي او د 3000 نه اضافه مواشی او یا حیوانات هم لمنځه لاړ دي. باغونه تقریبا واویا باغونه او شپک پیته دکانونه هم د سیلابونو متضرر کړي دي.
بله، او د ډیرو تلفاتو علت د شدید ورښتونو او سیلابونو وجه ده، د خلکو بې خبري او کد حکومت بې غوري.
زه فکر کوم چې دوه شیان دلته ډیر مهم و. یو دا چې واقعا خلکو تصور نه کاوه چې په دې ډول باران دی وشي، ځکه په دا څو کلونو کې ځینې خلک وایي چې په دا تیر اوله سیزه کې دا رقم باران او سیلابونه نه و شوي. دا یوه، او دوهم د خلکو هم تر یو حده بې غوري وه. ولې څومره چې په حکومت او خیریه موسسات پورې ارتباط لري، موږ د باران د شدت سره یو ځای بیړنۍ عملیاتي مرکز جوړ کړ یا جوینټ ایمرجنسي اپریشن سنټر مو جوړ کړ، چې په دې کې ملګري ملتونه، موسسات او دولت په ګډه باندې شپه ورځ څلوري ساعته فعال کړ. لس سروي ټیمونه مو وټاکل چې عجل مرستې ورسوي او همدارنګه د عملیات مو پیل کړل، تر څو هغه هیوادوال چې په مختلفو سیمو کې بند پاتې دي د هوا او یا د ځمکې د لارې نه هغو ته نجات ورکړو.
بله، والي صاحب، د معلوماتو د قراره ولسمشر د کندهار د مصیبت ځپلو کورنیو او بې ځای شوو کورنیو د حال احوال لپاره تاسو سره ویډیو کانفرنس له لارې خبرې درلودې. د خبرو او سپارښتنو مهم ټکي څه وو؟
په دې کې شک نشته چې ولسمشر امیش د ولس باندې مهربان ده او د دې جدي سپارښتنې په ځانګړي ډول د خامنه لپاره چې موږ سره خبرې وکړلې، دا وی چې باید هغه خلکو ته چې ضرر رسېدلی ده هغو ته توجه وشي، او هغه څه چې په مرکز پورې دي، که هغه نغدې پیسې دي او که نور مسایل دي، دو به د هغې ځای نه عاجل اقدام کوي. او انشاءالله موږ دلته په ولایتي کچه باندې پوره ظرفیت لرو چې د خلکو د تشخیص او د دو د خطرات د تشخیص لپاره تر هغه وخته چې مرستې را رسېږي موږ ځان ورسو. موږ ولسونو سره مرسته په دوه برخو ویشلې ده، یو بیړنۍ مرسته ده، حیاتي مرسته ده، وسوا یخه ده لپاره کمپلې او نور شیان او خوراکي مواد، او بیا اساسي مرسته ده چې د دوی د کورونو په ټولولو، د دوی د کاریزونو په پاکولو او د دوی په نورو اړوندو مسایلو کې د دوی سره مرسته ده.
بله، ډیره مننه والي صاحب، کورم ودان.
تاسو نه مننه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې مدني ټولنو غړو، ځوانانو او ښځو نن په کابل کې په غونډه کې ویلي چې دا د سولې پروسه د دوو ډلو او ټیمونو ترمنځ معامله ده. دوی ویل چې د سولې په خبرو کې د ټولو اقشارو ته ونډه ورکړل شي. لیمینیا زیله کابل په دې اکله رپورټر لیږلی.
په کابل کې د یک شنبه په ورځ د مدني ټولنې په لسګونه غړي راټول شوي وو او د هغه څه په اړه چې د افغان سولې په اړه روان دي خپل اعتراض وړاندې کړ. د مدني ټولنې دغه غړو وویل چې د سولې جاري پروسه یوه معامله ده چې د دوو ډلو او ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د مدني ټولنې یوې غړې فروزان رسولي وویل هغه پریکړه چې زموږ په اړه نیول کیږي او موږ پکې موجود نه اوسو زموږ لپاره نه ده. فروزان رسولی دغه را زیاته کړه چې ښځې او ځوانان د دې ټولنې شپېته تر اویا فیصده جوړوي او هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دوی د راتلونکي او ژوند لپاره پریکړه
وکړي.
له هلمند ولایت څخه یوه بله مدني فعاله شګوفه نورزی باور لري چې د حکومت د تیرو اتلسو کلونو په لاسته راوړنو کې ښځو هم زیاته برخه لرله او دغه پرمختګونه به وروستله دی هم دوام ولري.
موږ په دا نونس کال کې شزینو دلته لاسته راوړن نه لري. آیا دا ټول د حکومت لاسته راوړن د شزینو تر داسې پر رسیدلی؟ نه، دا خپل د شزینو زحمت دی. که چیرې زه د حکومت لاسته راوړن راسي په کلیو باندې کې تاسو د شزینو احوال د هغه ځای سواخلي چې حکومت څه کړی دی او هغوی وایي چې تر دغه ځای پورې موږ وکړله نور بس دی. نه، موږ د دې وروسته پرمختګونه به تاسو وویني او چې شزینو پرمختګونه به تاسو د دې وروسته وویني چې
افغان خزو او ځوانانو همدارنګ د امریکا له دولت څخه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې د دوی ته ونډه ورکړي. دوی همدارنګ وویل چې نه غواړي بیرته په شاتګ وکړي. د مدني ټولنې یوه بله غړي فریده نیکزاد بیا وایي چې د افغانستان د نورو وګړو تر څنګ ښځې هم غواړي چې سوله وشي، خو هغه سوله چې د ښځو حقونه پکې ځای کیږي هیچ چاته د منلو نه ده.
هر رقم حرکت چې وي د سولې په خاطر موږ واقعا هغه استقبالوو او د یو با عزته سوله ټول غوښتنه کوي، خو هغه سوله باید داسې نه وي چې سوله د ښځې حضور او لاسته راوړنې قرباني په بدل کې به ورکړي.
افغان ښځو د پنجشنبه په ورځ هم په یوه ناسته کې د جمهور رئیس غني حضور ته یو 15 مادیز پریکړه لیک خپور کړ چې پکې د تیرو کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب، د ښځو پر انساني حقوقو او د افغانانو په مالکیت د سولې په خبرو اترو ټینګار شوی و. د افغان ښځو د دغو غوښتنو په ځواب کې جمهور رئیس غني ژمنه وکړه چې د دوی وړاندیزونه او نظرونه به د ټولنې له نورو اقشارو سره د سولې په ملي مشورتي جرګه کې یوځای کیږي تر څو یو واحد ملي لیدلوری منځته راشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د بیان ازادي خپل سره کرخه غني او وایي حاضر نه دي چې د لاسته راوړنه د سولې قرباني کړي. په ورته وخت کې افغان حکومت نن د 1499 کال لپاره د اطلاع رسونې خپل پلان معرفي کړ چې پکې د حکومت د اړیکو لومړیتوبونه او له رسنیو سره د حکومتي وایندویانو د مسلکي چلند په اړه لارښوونې بیان شوې دي. په دې اکله پامو کې د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره روانو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې، خو حکومت وایي چې د بیان ازادي د دوی لپاره سره کرخه ده او د سولې په راتلونکو خبرو کې به ورباندې معامله ونه شي. د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش د یک شنبه په ورځ د حکومت د 1499 کال د اطلاع رسونې پلان د معرفي کولو په مراسمو کې وویل چې د بیان ازادي د بشري حقونو او د ټولو ازادیو بنسټ جوړوي. د ښاغلي دانش پر وینا د بیان ازادي د حکومت سره کرخه ده او د سولې په ګډون د بل هیڅ شي په بدل کې به ورباندې معامله ونه کړي.
صلح نه باید بهانه شوه برای
د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنو چې په سر کې د بیان ازادي او د آزادو رسنیو فعالیت ځای لري. سوله باید د دې قرباني کولو بهانه نشي. د دې مسلې یو سبب هم دا دی چې د بیان د ازادۍ په نشټوالي سره به په ټولنه کې به یو ډول استبداد او دیکتاتوري حاکمه شي چې په طبیعي توګه به سوله هم قرباني کړي. د ښاغلي دانش پر وینا کې د بیان ازادي نوي د تلپاتې سولې راوستل هم امکان لري او د رسنیو له فعالینو او د بیان د ازادۍ له ملاتړو ادارو څخه یې وغوښتل چې له نږدې او په ځیرکۍ سره د سولې روانې خبرې وساري. د جمهوري ریاست دویم مرستیال ټینګار وکړ چې د رسنیو فعالین د سولې د خبرو له اړخونو څخه د بیان د ازادۍ او د خپلواک رسنیو د فعالیتونو د دوام تضمین وغواړي. افغان حکومت په دغو مراسمو کې د لومړي ځل لپاره خپل د 1498 کال د اطلاع رسونې پلان هم معرفي کړ. د جمهوري ریاست ویاند هارون چخانسوري د دغه پلان د معرفي کولو پر مهال وویل چې په تیرو 18 کلونو کې د حکومت د اطلاع رسونې په برخه کې زیاتې هڅې ترسره شوي تر څو په دې برخه کې نیمګړتیاوې له مخې لري او د اطلاع رسونې بهیر چټک کړي. ښاغلی چخانسوري زیاته کړه چې دا پلان به په حکومتي ادارو کې د شفافیت او حساب ورکولو لامل شي.
راتلونکي کال د افغانستان حکومت لپاره او د خلکو لپاره ډیر مهمه ده. د اصلاحاتو په بهیر کې د چټکوالو لپاره به کارونه وسي، اقتصادي ودې ته به توجه کیږي، او تر ټولو مهمه دا چې د سولې په برخه کې د عملی ګامونو د اوچتولو لپاره یو تاریخي فرصت دی. دغه سند زموږ تل رسونې روایت، ننګونې او ژمنې په تفصیل بیانوي. رسنۍ او خلکو ته فرصت ورکوي چې موږ څخه حساب واخلي.
د افغانستان د جمهوري ریاست وایاند ویل چې د اطلاع رسونې په دغه پلان کې د حکومت د اړیکو لومړی توبونه او لرسنۍ سره د حکومتي وایاندویانو د مسلکي چلند په اړه لارښوونې هم بیان شوې دي. لرسنۍ څخه د ملاتړ ادارې د حکومت د اطلاع رسونې له پلان څخه هرکلی کوي، خو د حکومت لخوا په سمه توګه دغه پلان پر عملي کېدو ژوره اندېښنه ښیي. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه اجرایوي مشر عبدالمجیب خلوتګر په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل:
در زمینه د سیاسي و اطلاعاتي کومه مشکله
هغه ستونزې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې زموږ خبريالان لري، دا یو نیک ګام دی. لومړی ځل دی چې په افغانستان کې دا کار کیږي، خو دغه پلان د تطبیق په اړه اندېښنه لرو. په افغانستان کې موږ ډېر ښه قوانین لرو. زموږ د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نړۍ لومړی قانون دی. خود اطلاع رسونې وضعیت او اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو بد حالت کې دی. ښاغلی خلوتګر د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته په اشاره وویل دا چې نوی حکومت به دا پلان عملي کړي او کنه یوه مهمه پوښتنه ده، او هیله یې وښوده چې اوسنی حکومت د انتخاباتو په درشل کې د دغه پلان له اعلانولو څخه د کمپاین په توګه ګټه وانخلي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي شمالي کوریا نشي کولای چې هم اتمي وسلې ولري او هم اقتصاد خشي. په دې اړه پامو کوي رپورت ده.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ د مارچ په 2 وویل شمالي کوریا به ډیره روښانه اقتصادي آینده ولري که چیرې د غیر اټومي کېدنې پر معامله موافقه وکړي.
خو که چیرې هغوی اټومي وسلې ولري نو هغوی به اقتصادي آینده هم ونه لري.
د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ په ویتنام کې دویمه سرمشریزه غونډه له کومې موافقې نه پرته پای ته ورسېدله. پر شمالي کوریا د اقتصادي بندیزونو کموالی د هغوی د اټومي پروګرام نه د لاسه اخیستلو په بدل کې سرته ونه رسید. خو واشنگتن او شمالي کوریا دواړه په دې سره جوړ شول چې خبرو ته به دوام ورکوي، مګر دا یې ونه ویل چې د خبرو بل پړاو یا دریم پړاو به څه وخت وي.
زه فکر کوم موږ له یو بل نه په دې تیرو دوه ورځو کې ډېر څه زده کړل او اړیکې زموږ له یو بل سره ډېرې پیاوړې ښکاري.
یو شمېر کسان د ولسمشر ټرمپ ستاینه کوي چې یوې ناوړه معاملې ته یې پخه ورداخل نه کړله، خو له همدې امله پر انتقاد هم وشو چې د کیم جونګ اون د رهبرۍ ستاینه وکړله او د هغه په مشرتوب یې باور وکړ. په داسې حال کې چې هغه په دې خبر نه دی چې د امریکا له یوه شاګرد آټو وارمبیر سره په شمالي کوریا کې څه ډول سلوک شوی و. آټو وارمبیر 18 میاشتې په زندان کې و او امریکا ته تقریبا د نیمه بې هوشۍ په حالت کې راوستل شو.
ما د آټو وارمبیر مور او پلار وپېژندل. ډېر درانه خلک دي، خو زه په ډېر ناوړه حالت کې وم، ځکه ما هم باید مذاکرات کړي وای او له بلې خوا نه زه له دې کورنۍ سره ډېر علاقه لرم.
ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې وویل چې د باید یو ډیر حساس توازن په دې منځ کې ساتلی وای. له بل پلوه د جنوبي کوریا د لویو درستیزانو د کمیټې رئیس نن د یکشنبې په ورځ وویل چې دواړه هیوادونه به نوي نظامي تمرینونه د مارچ له 14 نه تر 12 پورې پیل کاندي. دا به د هغو پخوانیو تمرینونو نوې بڼه وي چې پخوا به د پسرلي په وخت کې هر کال کېدل. خو دواړو هیوادونو یو شمېر مشترک نظامي تمرینونه له تیر کال راهیسې ځنډولي دي. د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت وویل چې دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خلپړتیا او تشنج کم کړي او په دې توګه د غیر اټومي کېدنې پروګرام په بشپړه توګه د کوریا په ټاپو وزمه کې منځته راولي، هغه هم په داسې توګه چې په بشپړه توګه یې تصدیق وشي.
درنو اوریدونکو دوه منیم ساعته خبری پښتو خبرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. بیا هم د تل په څیر په لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهاله خدای په امان شي.